アーサーメイラジオ。
دا امریکا غږ شنه راډیو له همکارانو مننه کوو او دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. په نننیو خبرونو کې راسره امان امیرزی تخنیکي همکاري کوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 15.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په دې هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله لخوا د اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې بیا تازه شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکي اونۍ مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د سوریې څخه د روسي ځواکونو د وتلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د سولې د بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ بللي. نیکولایس هیسم پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله. وی ویل چې تیره اونۍ یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی دی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دی ویلې هم طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. نوموړي هغه 15 ستونزو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په 2016 کال کې ورسره مخامخ دی. په دې ستونزو کې اقتصادي رکود، په حکومت کې دننه سیاسي اختلاف، د دولت د مخالفینو د بریدونو ډیروالی، د بهرنیو مرستو جلبول او په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت مسلې شامل دي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله دواړو د سی شنبه په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو شمنه تازه کړي. له ولسمشرۍ معنی څخه په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استازو د هیواد د سیاسي او ملي شخصیتونو او هم د انتخاباتي اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د وړاندیزونو پر اساس په یو ګډ تفاهم سره دا کار ترسره کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د همدې اصلاحاتو په هدف به د غوراوي کمیټې کار ډیر زر پیل شي او افغان حکومت به د دې کمیټې د فعالیتونو او اجراتو بشپړ ملاتړ کوي. په نړۍ کې د افغانستان په څلورو جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 9000 ماشومان ته د ګوزن واکسین کمپاین پیل شو. دا کمپاین د سې شنبه په ورځ په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې دوام کوي. د لوګر والی محمد علیم فدایی دا د هغه هڅو یوه برخه وبلله چې باید تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د ګوزن ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنی قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلی دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کیری پرون ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې ورسره وکړي. جان کیری وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دی. له یمن څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی د دې هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته هوایي بمباري په نتیجه کې لږ تر لږه یو څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه دوه بمونه پرون په حجا ښار کې په یوه ګڼه ګوڼې نه ډک مارکیټ ولګیدل. دغه ښار تر ډیره د شیعه حوثي اغیانو په لاس کې دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي دوی دغه رپورټونه ارزوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې دغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویر او تاوتریخوالي خورول بللي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگتن کې د سن پاتریکس په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پارونکو اقدامات د نه منلو وړ وبلل. د ولسمشر اوباما اشاره په ځانګړي ډول هغه شخړو ته وه چې تېره جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ رامنځته شوې. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو مشکوک سوال کس وژل شوی. د بلجیم د سرنوالۍ دفتر پرون وویل چې پولیس د یو څنګله په جنوبي برخو کې د یو اپارتمان د پلټن لپاره ورغلي و چې د کور دروازې له خلاصولو سره پرې امنیتي ځواکونو باندې ډزې وشوې. پولیس شاوخوا 15 ساعته وروسته په کور ورغلل او یو مشکوک کس چې کلاشنکوف ورسره ووژل شو. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وبوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دغه هیواد په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ دی چې په 2015 کال کې لرل. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې ناټو یو وار بیا افغانستان سره خپلې او نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطې بللې. د امریکا یو لوړپوړي جنرال طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی. خو د پاکستاني چارواکو لخوا طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسي ځواکونو له روسیې څخه وتل پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هیسم وایي دغه هیواد به په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ وي چې په 2015 کال کې و. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ټولو برخو کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغه هیواد سوله یوه اړتیا ده. هیسم پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې برخه واخلي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله یې د بیکارۍ کچه ډېره سوې ده. د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی. او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې یې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهاله مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي. او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا، بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومت ولی، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خو دوی زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکلاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي. ملګري ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کاره سي چې د افغان میرمنو ږغونه د ټولو غوږونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه ورځ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې کال کې تر 1,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وه. د هایسم په خبره د دغو تلفاتو تر شا د هغوی د پاتې کسانو غم او ماتم باید هیر نه سي.
و مور دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان لا هم دا افغان چارواکو سره خبرو اترو ته نه دي چمتو. پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ طالب مشران دا مهال د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې استوګندي. ویل کېږي چې دوه اونۍ مخکې د طالبانو مشرتابه له پاکستاني چارواکو سره په یو نامعلوم ځای کې لیدلې، خو د پاکستان دې وړاندیز ته یې د نه ځواب ویلی. په دې اړه به د ملالۍ بشیر نه نور حال واورو.
د سولې د خبرو وړاندیزونو ته دا ځل هم د پخوا پشان طالبانو په ښکاره توګه د منفي ځواب ویلی او اوس راپورونه راغلي چې د پاکستان وړاندیز یې نه دی منلی. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دوی اونۍ مخکې د پاکستاني چارواکو او د طالبانو د عالي شورا د غړو ترمنځ په یوه نامعلومه ځای کې پټه غونډه سوې وه، خو دغه ډلې د مارچ میاشتې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي دي. د پاکستان یوه لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي چې د طالبانو مشرتابه ته یې خبرداری ورکړی چې د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه نو له پاکستانه دې ووځي. د ده په وینا دا اقدام یوازینی کار و چې پاکستان کولای سو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي هغه وخت تیر سوی دی چې دوی د طالبانو په ډله زیات نفوذ درلود او دا ډله اوس د پاکستان په کنټرول کې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا درې اونۍ مخکې ویلي وو چې د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره طالبانو ته پرانیستې نه وي، بلکې هغوی د دې کار لپاره یو ټاکل سوی او ځانګړی وخت لري. ښاغلی اتمر له روسیې څخه د سلګونو میله وسلو ترلاسه کولو په مراسمو کې ویلي وو چې د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونو پریکړه کړې ده چې باید د هغو ډلو پر وړاندې چې سولې ته غاړه نه ایږدي جدي اقدام وسي. طالبانو ته د پاکستان له آخري خبرداري سره د دغه هیواد دوه چارواکي چې نومونه یې نه دي یاد سوي وایي طالبان د خپلو پسرلنیو حملو لپاره تیاری نیسي او بیرته په افغانستان کې حملې پیلوي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان څخه به وایستل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ناټو یو وار بیا له افغانستان سره خپلې او د نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطې بللې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي. قاسم سولمل په دې اړه تفصیل دروړي.
د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یان ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناټو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناټو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې یې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناټو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وي او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناټو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړی همدارنګ وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د واتساپ غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د واتساپ غونډه د افغانستان او ناټو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناټو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناټو په داسال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې عملاً جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال وو او په وینا یې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښت غوښتنو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ.
مبارزه سرتاسری
ده، د فساد په هر شکل سره سرتاسری مبارزه کوو. په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناټو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، خو عمومي باور دا دی تر هغو چې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه کاژل سي، دغه مبارزه به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په دې هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخ دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو ژمنې تازه کړې دي. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین کمپاین پیل شو. دا امریکا دا بهرنیو چارو وزیر راتلونکو نه مسکو ته زی او هلته دا سوریه څخه د روسیې د زواکونو د وټلو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر پاړل چارواکو سره غږیږي. له یمن څخه ریپورټونه وایي چې د دې هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د هوایی بمباری له کبله لږ تر لږه 1,000 ملکی وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ویرې او تاوتریخوالي خورول بللی دي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وشل شوی. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه 4، هوا باراني. هرات د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 9، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4، هوا باراني. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې خلوړه درجه 6، ټیټه 2، هوا بارانی. او بامیان د تودو خلوړه درجه 15، ټیټه 3، هوا بارانی.
دوستانو زموږ غږ ساده رادیو نه اوري، هغه مطالب چې تر دې مهاله زموږ په دې نیم ساعت خبري مجله کې خبر شوی تاسو دا او نور زموږ په وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم موندل شئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شئ. د ماخام لوونه بیا د سهار تر 8 یعنی د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته غوږی احمد شیبر ته غوږ کېږدو او دا به ترې واورو چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
د ایران پر مخ خبرونه د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا خبرونه لیکي کله چې کال مخکې امریکا شاوخوا 15,000 پوځیان له افغانستان وویستل، د افغانستان اقتصاد ورسره وځپل شو. خبرونه انتقاد کوي چې له افغانستانه د نږدې 1,10,000 بهرنیو پوځیانو د ایستلو د پروګرام له پیل سره اقتصاد ته نه د افغانستان پخواني حکومت پام وکړ او نه هم نړیوالو مرستندویه ټولنو. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر اشرف غنی په وینا یوازې د ترانسپورت په برخه کې 1,00,000 بیکاره شول. ایران خبرونه د نړیوال بانک په وینا لیکي چې په 2014 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 1.3 وه او د 2001 او 2012 کلونو ترمنځ دا وده په اوسط حساب نږدې 5% ته رسېده. ایران خبرونه چې تر ډیره د بشري مرستو په اړه راپورونه خپروي، د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې د سرمفتش جان سوپکو خبرې راخیستلې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د یو اقتصادي پروګرام په نه رامنځته کولو انتقاد کوي او وایي چې دا د شرم وړ خبره ده چې دې موضوع ته په خپل وخت پاملرنه ونه شوه. ایران خبرونه بیا پوښتنه کوي چې اوس په څه کېږي. خبرونه لیکي چې حالت ډیر بد نه دی. نړیوال بانک پیشګویي کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د افغانستان اقتصادي وده ورو ورو ښه سي او د روغتیا او تعلیم په برخو کې مهم پرمختګونه روان دي. د افغانستان د پرمختګ مخې ته یو بنیادي خنډ هم اداري فساد ګڼل کیږي. ایران خبرونه په دې برخه کې د حکومتي سلاکار عمر صمد خبرې راخیستې دي چې وایي حکومت په دې برخه کې سخت ژمنه کړې ده، خو د اداري فساد د جر لوی ستل د وخت خبره ده او زمان ته اړتیا لري. ایران خبرونه بیا امنیت ته اقتصادي ودې مخې ته بل خنډ یادوي، خو لیکي چې د افغان ځواکونو د روزنې او په وسلو د سنبالونې بهیر ښه روان دی. د خبرونې په وینا د امنیت له ښه کېدو سره به اقتصادي وضعیت هم بهتره شي. فرن پالیسی خبرونه بیا د امنیت په برخه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان وړاندیز ته اشاره کړې ده. جنرال جان کیمپل سپین ماڼۍ ته وړاندیز کړی دی چې د طالبانو او د هغوی د مشرانو پر ضد باید امریکایي ځواکونه بمباري وکړي او د افغان ځواکونو ملا وتړي. اوس امریکایي ځواکونو ته یوازې په هغه حالت کې د طالبانو پر ضد د بمباري اجازه شته چې هغوی امریکایي ځواکونو ته یا افغان ځواکونو ته مستقیم خطر پېښوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی سره لدی چې داعش ته هڅه کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپل نفوذ پراخ کړي، خو دوی ټینګار کوي چې د دې ډلې د هر ډول فعالیت مخه به ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه له داعش او نور وسلوالو ډلو سره د مقابلې توان لري. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې دا ډله هیڅکله هم په دې هیواد کې خپلو اهدافو ته نه رسیږي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې سره مخ شوي او ګواښ کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به د دوی د له منځه تلو سبب شي.
په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکات شته، مونږ ته ایدو خو هغه ګواښ چې دوی غوښتل د افغانستان دولت او ځواکونو ته یې رامنځته کړي دوی ونه توانېدل. دوی ووژل شول او له منځه لاړل. زه د افغانستان په شمال کې هم د دې ډلې تحرکات منم، خو په هغه اندازه نه دي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه ونه توانېږي چې هلته مقابله وکړي. د دوی لوی مرکز ننګرهار کې و چې هغه مرکز یې هم له منځه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د امنیه قوماندانۍ چارواکي په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو خبره کوي. د کندوز امنیه قوماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې له 160 څخه ډېر غړي حضور لري. په دې وروستیو کې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیتونه تایید کړي دي. ښاغلی نور په دې وروستیو کې د بلخ په زاري او کوشنده ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو رهبری کول وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه دوو افراطي ډلو یعنی طالب او داعش سره مخامخ و. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د مقاومت توان نه لري.
په شروع کې واقعا د دې تشویش ډیر زیات و، ځکه رقم رقم اوازې وې په افغانستان کې چې داعشیان و افغانانو ته پر کور معاش ورکوي، سلاوې راوړي پکې، او داسې بیره موجوده وه چې د فتن په یوه شپه به په زرهاوو انسانان راووځي، مسله به وي او د داعش بیرغونه به په لاس کې. فقط دا چې په شمال کښې دوی کوشش کوي چې خپل موجودیت ثابت کړي.
له دې ټولو سره سره افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل له افغان حکومت څخه غواړي چې نه باید په هیواد کې د داعش ډلې حضور ته په کمه سترګه وکتل شي.
پاکستان زموږ نگرانی په دې کې ده چې دا ګسترش پیدا نه دا په ټول افغانستان په سرایت ونه کړه. اوس هم شمالي ولایتو په چې دوی تللي دي، د دې دپاره چې دا سرکوب شي دا حتما د دوی دپاره مخصوص قوت.
نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ځواک رامنځته کړي، خو افغان چارواکو له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خپلې جدي مبارزې ته دوام ورکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د غوراوي کمیټې څخه لری شوی یو غړی وایي چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ځینو ډلو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا رد شي. فهیم دشتي د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې کړیو نوم وانخیست او ویل چې د غوراوي کمیټې جوړښت د جوړجاړي له مخې تغیر وموند. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان ځدران په ریپورټ کې اورو.
د غوراوی کمیټې څخه لري شوی پخوانی یو غړی د دندې څخه د برطرفه کولو وروسته د ویلو لپاره ډیر څه لري. فهیم دشتی چې د رسنیو په استازیتوب یې د غوراوی په کمیټه کې غړیتوب درلود وایي چې په آر کې ځینو ځانګړو کړیو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان له ملي شورا د تایید رایه وانخلي، خو ځانګړی دا کړی څوک دی؟ موږ دا ډول فکر کاوه چې چڼې وهل او توتیه جوړول په آر کې د ځانګړو ډلو لخوا کیږي او بیا لیدل کیږي چې په حکومت په تیره بیا په آر کې لوړ پوړي چارواکي کی مخنیوی نه کوي او د دې موضوع تر شا لکه حنیف اتمر، اکرم خپلواک، عقلی الحاکمی او تاسو نور کسان دي. د جمهور رئیس دورستی تقنینی فرمان لمخې د غوراوی کمیټې د غړو شمیره له 9 څخه 2 کسانو ته کته شوې ده. له دې جملې د رسنیو استاذ فهیم دشتی او د ملکی خدماتو د ادارې استاذ نادر هوتک له خپلو دندو لری کړای شوې دي. د غوراوی کمیټې د دغو غړو لری کول او پر ځای د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو ټاکنه او د دولتي اساسو د ونډو ډیرول مهمه غ تغیرات دي چې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د غوراوی په کمیټه کې راغلي دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ځواکونو له سوریې څخه پرون وتل پایل کړل. دا کار د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر ترسره کیږي او له هغې وروسته پایل شو چې په ژنیو کې د نړیوالو په منځګړتوب د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې پایل شوې. فریبا ظاهر پرې تفصیل لري، ورپسې د ژوند رنګونه خبرېږي.
روسیې رسنیو د 340 ډوله جنگي الوتکو لومړنۍ جوپه ښودلې چې د مارچ پر 15مه بیرته روسیې ته راستنه سوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسیې ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالیتوب خبرې وسي. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده.
دوی
موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه له نوره هم ډېره کړو، خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 15 میاشتې وړاندې روسیه په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په غیوات کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره سوي دي. په داسې حال کې چې په ژنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل شوې، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسي ویلی. دی وایي نن عمده هدف دا دی چې باید د سولې د هڅو په پراخه کچه ملاتړ وسي. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیرول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي.
د ژوند رنګونه
مانو ماتی قلا ده او ده ده خیراتی کاروبار کن
سم رو وقتی گی ده ده گاچ و دیش اور لک کارون نکوید
ده تقریبا شپک کاره کی
سنگ دی کارون نمو
کارون و خواخو وس کارونه لگه سوای ده دیلا سوای ده ده خبرون سو سوای ده کارونه سو سوای ده ده کاروبار سو سو ده روزگار سو سوای ده لگه خل اقتصال لگه زیب سوای ده ده کالی سخیطان کالی اونو گنی مونگ تا گاچه والا گرانو لگه مونگ کارونه دیسی سواز ده کنه سو اگوی سو ده خیطان کارونه لگه بعد مونگ کارونه لگه سرکی
سم رو وقتی چی ده کار ساسی لگه کم زوره شوی ده
ده تقریبا ده پروسه کل رئیسی
نو دغه نوې حکومت چې رامنځته شو ساسي کارونه ځي په
شي یار هم ده
په خو هم 2 روپۍ د ورځې ګټلې اوس څو ګټې
په خو خو په ورځ کې 2 روپۍ د سه یو نیم زر د سه اوس دغه د اوس 100 روپۍ د سه
نو د کور گزارا د پکیږي ژوند
د کور گزارا فکس هم د سه سر نو روان خلاص
په خو به یو نیم روپۍ بچت کیده
اوس خو دمو خو د سه داسې نو دکان اوس په خرچه ده اته نیم زر روپۍ کرایه ده او تقریبا په دوه میاشتې بعد سمون باندې بل راځي 15,000 15,500 روپۍ بل راځي او دا سمون دا سنجش کوو د شاګردانو د دکان کرایه او دا شان سنجش کوو د ټولې وسو روپۍ مو سنجش کړی
نو لامل څه غنی ولی دغه کاروبار سازي
په ولا د عمل د روزګار د خلک روزګار ضعیف شوی دی کاروبار نشته هغه نشته خلک روزګار خراب دی روزګار خلک کی روزګار هم د بازار کار کی هم د خیاط کار کی هم د مو کار کی د مو ټول تعلقات دوی سره دي د بازار کار کی ټوټه خرسي خلک کالی علی کی خلک کالی او د خیاط پرولي خیاط ګندی روزګار مونږ ته غاچا ولا کړو
د دې دوست روزګار د خکیدو په تمه د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی په بل نیم ساعته خبري مجله کې در سره دي
سزو تشکر شما مونده نباشه انسه به سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر هفتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم از مهمترین های این مجله خبری افغانستان امسال با 5 چالش روبروست این را نماینده خاص سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان گفته است بیشتر در مورد اظهارات نیکولاس هیسم در جریان همین مجله خبری خواهید شنید در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نیروهای روسی به بیرون شدن از خاک سوریه آغاز کردند با اینها بیشتر از اینها زود برمیگردیم اما اول آخرین خبرها این هم سرخط تازه ترین ها رهبران حکومت افغانستان بار دیگر گفتند و اصلاحات انتخاباتی متعهدند در حمله اوایل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در شمال یمن بیش از 40 تن کشته شدند رئیس جمهور آمریکا گفته است هر تلاشی که سبب ایجاد ترس و خشونت شود مردود است با این خبر آغاز میکنیم که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که حکومت وحدت ملی امسال با 5 مشکل روبروست. نیکولاس هیسم این را ناوقت دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. هیسم گفته است که حکومت افغانستان باید با وضعیت اقتصادی با رشد اندک و میزان بلند بیکاری، شورش فزاینده طالبان و نیز محیط سیاسی به شدت منقسم رسیدگی کند. او گفته است حکومت افغانستان باید حمایت چشمگیر مالی بین المللی را به خود جلب کند و نیز در بخش صلح پایدار به پیشرفت دست یابد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت افغانستان هر دو تأکید کردند که خانه اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان هستند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که تصمیم در مورد اصلاحات در سیستم انتخابات افغانستان انفرادی نیست بلکه این تصمیم با تفاهم رهبری حکومت نمایندگان دو مجلس پارلمان افغانستان شخصیت‌های سیاسی و ملی و پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاحات گرفته می شود. این اعلامیه بعد از آن نشر می شود که ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ملاقات دیروز خود با رهبران حکومت افغانستان گفت ادامه کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان با آوردن اصلاحات در این کشور بستگی دارد. بیشتر در مورد اظهارات ستولتنبرگ هم در ادامه همین مجله خبری می شنوید. برنامه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال برای تقریبا 900,000 کودک در 4 ولایت جنوب شرق افغانستان آغاز شده است. این کمپاین در لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا برای 3 روز ادامه خواهد یافت. محمد حلیم فدایی والی لوگر واکسین پولیو را بخش کمپاین خواند که به اساس آن باید تا سال 2008 میلادی بیماری پولیو کاملا از افغانستان ریشه کن شود و افزود.
نظام هغه تعهدی چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013
این از جمله تعهدات حکومت به جامعه جهانی است که تا سال 2018 میلادی بیماری پولیو را در افغانستان محو میکند و این کمپاین به همین تعهد ارتباط دارد. به اساس گزارش سازمان صحی جهان بیماری فلج اطفال اکنون تنها در افغانستان و پاکستان وجود دارد.
رادیو آزادی
این هم چند خبر از منطقه و جهان. و اساس گزارش ها از یمن، در نتیجه حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حداقل 41 غیر نظامی در شمال این کشور کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند که دو راکت دیروز بر یک بازار مزدحم در ولایت حجه اصابت کرد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گفته است که این موضوع را بررسی میکند. منطقه حجه تحت کنترل شورشان حوثی است. سازمان ملل متحد میگوید از زمان آغاز حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ سال 2015 میلادی بر شکست شورشان حوثی در یمن تا کنون 6200 نفر که تقریبا نصفشان افراد ملکی هستند در یمن کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که او هفته آینده به مسکو رفته و در مورد خروج قوای روسیه از سوریه و پروسه انتقال سیاسی در سوریه صحبت میکند. کری دیروز گفت در این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد و افزود که آنها به یک مرحله مهم در پروسه صلح سوریه رسیدند. قبل از اعلان سفر وزیر خارجه آمریکا به مسکو، روسیه با دستور رئیس جمهور پوتین خروج قوای خود را از روسیه آغاز کرده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اقدامات را که در جریان مبارزات انتخاباتی در این کشور ترس و خشونت را تحریک می‌کنند مورد انتقاد قرار داده است. اوباما دیروز در مراسم در واشنگتن گفت در انتخابات کنونی اقدامات تحریک‌آمیز و خشونت‌بار قابل قبول نیست. من هر تلاشی را رد می‌کنم که ترس ایجاد می‌کند و به خشونت دامن می‌زند. به مردم موقع صحبت نمی‌دهد و یا آمریکایی‌ها را به جان یکدیگر می اندازد. من به حیث یک شهروند که هنوزم رهبری را به عهده دارم از هیچ یک فرد حمایت نخواهم کرد که از این گونه سیاست کار می گیرد. با این سخنان خود رئیس جمهور اوباما به خشونت های اشاره می کرد که جمعه گذشته در ایالت شیکاگو میان طرفداران مخالفان دونالد ترامپ رخ داد. اوباما میگوید او یگانه کس نیست که از این حادثه غمگین شده است. به گفته او آمریکا کشور است که آزادی بیان در آن بسیار مهم است و این آزادی باید حفظ شود. تشکر از همراهیتان. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. زود برمیگردیم، اما حال آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 4، هوا بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، هوا بارانی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 2، هوا بارانی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3، هوا بارانی پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. افغانستان باید امسال از سد 5 مشکل بگذرد. تفصیل این سخنان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نیروهای روسی از سوریه برون شده میروند. در این مورد نظر یک تحلیلگر شرق میانه را پرسیده ایم.
با در نظر داشت تحریم های اقتصادی و بحران اقتصادی داخلی روسیه، دست هم بری می دادن که روسیه باید از این بحران خود نجات بده.
و در رنگ های زندگی امروز هم گپ و گفته است جالب.
ما می بینیم که تیمایی هست که 4 ماه 5 ماه آمادگی بر جام جهانی می گیرن و از افغانستان نمی تانه قدر که تیمایی که فول ممبرشیپ دارن آمادگیشان نیست و قدر از افغانستان.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که این کشور در سال 2016 میلادی هم با عین مشکلات پارسال مواجه خواهد بود. نیکولاس هایس هم در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک صحبت میکرد. او افزود که تامین صلح و امنیت برای پیشرفت افغانستان یک نیاز مبرم است. جزئیات بیشتر اظهارات هیثم را اینجا در این گزارش از سید سمی عباس میشنویم.
نیکولاس هیثم نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که وضعیت افغانستان و لیبیا در آن بررسی میشد گفت افغانستان در سال 2016 مانند سال قبل آن در معرض امتحان جدی قرار دارد که باید در این سال انتقال سیاسی را به پایه اکمال برساند و دشواری‌های اقتصادی و امنیتی را از سر راه بردارد. به گفته او حکومت وحدت ملی افغانستان برای نجات خود باید 5 مشکل عمده را حل کند. اقتصادی که در حال رکود قرار دارد و درجه کمی رشد آن بیکاری را زیاد کرده است. جنگ های شورشیان که به نظر اکثریت مردم هیچ بهبودی در آن مشاهده نمی شود. یک فضای تقسیم شده سیاسی که روز به روز فاصله در آن بیشتر می شود. علاوه بر آن افغانستان باید در کنفرانس های وارسا و بروکسل در تابستان سال جاری بتواند یک حمایت مالی میان مدت را به دست آورد و در نهایت پیشرفت به سمت صلح دائمی که بدون آن تمام دستاوردها در چهار ساحه یاد شده به تهدید روبرو می شود. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیکولاس هیثم در سخنرانی خود به مجلس شورای امنیت تاکید نمود که حفظ بقا در سال 2016 برای حکومت وحدت ملی افغانستان یک امتحان بزرگ می باشد. او افسود که بعضی ها شاید این شاخص ها را تحت تنقید قرار بدهند ولی برای جلوگیری از عواقب شدید باید تمام این 5 مشکل حل شوند. و گفته او بقا بی حرکتی و یا حرکت در مسیر آب معنی ندارد بلکه فعالیت جدی برای برخورد با این مشکلات می باشد. نیکولاس هیثم بعد از صحبت‌های مفصل در مورد اقتصاد، حکومتداری، اصلاحات در نظام انتخاباتی و صحات دیگر به موضوع اساسی یعنی تأمین صلح و ثبات در افغانستان تمرکز کرد. او گفت افغان‌ها خواهان صلح می باشند، آنها مستحق صلحند و از همه مهمتر آنها به صلح نیاز دارند، زیرا بدون پروسه صلح تداوم تلاش ها برای ایجاد ثبات و آرامی در افغانستان به سوال روبرو می شود. و افسود که هفته گذشته بار دیگر با دفتر سیاسی طالبان ملاقات کرده و تاکید نموده است که صلح در افغانستان با مذاکرات بین الافغانی وابسته می باشد و طالبان باید در این مذاکرات سهم بگیرند. ولی به گفته او طالبان هنوز آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. نیکولاس هیثم تاکید نمود افغانستان هر راهی را که برای رسیدن به صلح پیش می‌گیرد ملل متحد نقش زنان را در این پروسه تشویق خواهد کرد تا ضمانت شود که صدای زنان افغان به گوش همه می‌رسد و حقوق آنها حفظ می‌شود. او همچنان به تلفات ملکی در یک سال گذشته در افغانستان اشاره نموده گفت که در این سال بیش از 11,000 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که یک چهارم آنها اطفال بودند و به گفته فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد در عقب این تلفات غم و ماتم بازماندگان را نباید فراموش کرد.
به نظر شما افغانستان چگونه میتواند از 5 مشکل اساسی که نیکولاس هیثم برشمرده موفق به درآید؟ نظریاتتان را لطفا با ما در میان بگذارید از طریق شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم میتوانید با ما پیام های کوتاه بفرستید. چنانچه در جریان هستید منشی عمومی ناتو دیروز در کابل بود. ینس ستولتنبرگ کمک های ناتو را با افغانستان مشروط به آوردن اصلاحات در این کشور دانست. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
منشی عمومی ناتو میگوید افغانستان در بدترین وضعیت امنیتی قرار داشته و چالش های هنوز هم در برابر این کشور وجود دارد. ینس ستولتنبرگ که در یک سفر رسمی وارد کابل شده است روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی گفت سال 2015 از لحاظ امنیتی سال دشواری بود، اما نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانستند از کشورشان دفاع نمایند. منشی عمومی ناتو در این نشست بر ادامه کمک های ناتو و جامعه جهانی مشروط بر آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان تاکید کرد.
چیز مهم را که ما می خواهیم ببینیم تطبیق اصلاحات است. این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان هم مهم است. هر قدر که اصلاحات بیشتر صورت گیرد و حکومت افغانستان با فساد مبارزه زیادتر نماید، این را برای ما و دیگر رهبران سیاسی آسان می سازد که در پارلمان های ناتو و دیگر کشورها حمایت سیاسی ضروری را به دست بیاوریم.
و همچنان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای اشتراک در کنفرانس وارسا که قرار است در ماه جولای سال جاری برگزار گردد دعوت کرده و آن را فرصت خوبی برای عمیق‌تر ساختن روابط میان ناتو و حکومت افغانستان دانست. منشی عمومی ناتو میگوید آنان در قسمت افغانستان انعطاف پذیر خواهند بود و کمک‌هایشان را با توجه به وضعیت تنظیم میکنند و هر ماموریت آنان در آینده غیر نظامی خواهد بود. تعهد کمک با نیروهای امنیتی افغان از سوی منشی عمومی ناتو در حال صورت میگیرد که جنگ در برخی از مناطق افغانستان جریان داشته و نیروهای امنیتی مصروف دفع حملات مخالفان مسلح هستند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
تا لحظات دیگر در این مجله خبری در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نیروهای روسی به بیرون شدن از خاک سوریه آغاز کردند. نظر یک کارشناس مسائل شرق میانه را هم در این مورد پرسیدیم. تا لحظات دیگر ما اکنون ساعت 7:45 به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی امسال با 5 مشکل روبروست. نیکولاس هایسم این را ناوقت دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت افغانستان هر دو تاکید کردند که خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان هستند. برنامه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال برای تقریبا 900 هزار کودک در 4 ولایت جنوب شرق افغانستان آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها از یمن در نتیجه حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حداقل 41 غیر نظامی در شمال این کشور کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که هفته آینده به مسکو خواهد رفت و در مورد خروج قوای روسیه از سوریه و پروسه انتقال سیاسی در سوریه صحبت خواهد کرد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اقدامات را که در جریان مبارزات انتخاباتی در این کشور ترس و خشونت را تحریک می‌کنند مورد انتقاد قرار داده است. تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی و یادآور میشم که میتوانید امروز از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در رنگ های زندگی صحبت جالب داریم. اما حالا طبق وعده ستار فروغ مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
نشریه موسوم به ایران در مطلب نگاه به وضعیت اقتصادی افغانستان انداخته است. این نشریه می نویسد یک سال پیش زمانی که حدود 60 هزار نظامی امریکا از افغانستان خارج شدند با آن اقتصاد افغانستان متاثر شد. نشریه انتقاد می کند که با آغاز برنامه خروج نزدیک به 130 هزار تن از نیروهای بین المللی از افغانستان به اقتصادی این کشور نه حکومت پیشین و نه هم جامعه بین المللی توجه کرد. این نشریه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد 100 هزار نفر تنها در بخش ترانسپورت کارهایشان را از دست دادند. نشریه ایرن در جای دیگر به نقل از بانک جهانی نوشته است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2014 1.3% بود و این رقم بین سالهای 2007 و 2012 حد اوسط به 7% می رسید. این نشریه که بیشتر گزارش‌ها را در مورد کمک‌های بشری نشر می‌کند، سخنان جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را جای داده که به خاطر عدم ترتیب یک برنامه اقتصادی انتقاد کرده است و می‌گوید این جای شرمساری است که به این موضوع به موقع توجه نشد. ایرن در ادامه سوال می‌کند که حالا چی خواهد شد؟ نشریه می نویسد که وضعیت بسیار خراب نیست و بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان ظرف چند سال آینده آهسته آهسته خوب خواهد شد و پیشرفت های مهم در بخش های صحت و تعلیم ادامه دارد. فساد اداری یک مانع بنیادی در برابر پیشرفت افغانستان به حساب می آید. نشریه ایرن به نقل از عمر صمد مشاور ریاست اجرایی افغانستان می نویسد حکومت در این عرصه تعهد قوی دارد. ایرن ناامنی را مانع دیگر در مقابل رشد اقتصادی افغانستان یاد می کند، اما می نویسد که روند آموزش نیروهای افغان و تجهیز آنها به خوبی ادامه دارد. به نوشته نشریه، با بهبود وضعیت امنیتی وضعیت اقتصادی هم خوب خواهد شد. و نشریه فارن پالیسی با پیشنهاد قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره کرده است. جنرال جان کمبل با قصر سفید پیشنهاد کرده است که نیروهای آمریکایی باید بر طالبان و رهبران آنها بمباری کرده و نیروهای افغان را حمایت کنند. در مطلب این نشریه آمده است که نیروهای آمریکایی اکنون در صورت اجازه حمله های هوایی را دارند که تندروان مسلح به این نیروها و یا قوای افغان خطر مستقیم ایجاد کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همونطور که پیشتر گفتیم قوای روسیه خارج شدنش از خاک سوریه را آغاز کرده. این اقدام بعد از آغاز مذاکرات برای حل بحران 5 ساله سوریه در ژنو و دستور رئیس جمهور روسیه آغاز شده. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیاتش را اینجا از سید سمیع عباس بشنوید.
رسانه های روسی اولین گروه طیاره های جت جنگی سو-34 روسیه را نشان دادند که روز 15 مارچ به روسیه برگشتند. قماندان قوای هوایی روسیه جنرال ویکتور بونداریوف در وقت برگشت این طیاره ها حضور داشت. از سوی دیگر معاون وزیر دفاع روسیه نیکولای پانکوف اظهار داشت که قوای باقی مانده روسیه در سوریه ماموریت جنگی خود را علیه داعش، گروه النصره که با القاعده ارتباط دارد و همچنان گروه های دیگر تروریستی ادامه خواهند داد. پانکوف اظهار داشت این پیش از وقت است که در مورد پیروزی علیه تروریسم سخن گفته شود. لویدریسیز قوای نظامی روسیه سرگی ایوانوف هم در مسکو به خبرنگاران گفته است که این کار پایان جنگ علیه تروریسم معنی ندارد.
ما
جنگ علیه تروریسم را ترک نمی کنیم. برعکس ما این جنگ را شدت می بخشیم. ولی برای این کار در حال حاضر به این تعداد سرباز در سوریه نیاز نیست. در حدود 5 ماه قبل روسیه برای تقویت و حمایت از رژیم بشار الاسد و به هدف مبارزه با تروریسم در سوریه حملات هوایی را آغاز کرد. پوتین در 14 ماه مارچ اعلان کرد که هدف این ماموریت به طور عموم برآورده شده است. در حالی که در ژنو روز دوم مذاکرات به میانجیگری ملل متحد برای ختم بحران 5 ساله سوریه ادامه داشت، سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف اظهار داشت که مسکو در مورد اقدامات آینده در سوریه چیزی گفتن نمیتواند. او اظهار داشت امروز هدف عمده این است که از تلاش های صلح به طور گسترده حمایت شود. از سوی دیگر رئیس کمیته دفاعی مشتان و جرگه روسیه در مسکو گفته است که روسیه در 2 قرارگاه نظامی خود در سوریه در حدود 1000 سرباز را حفظ میکند. نظر به تخمین های امریکا قبل از آغاز خروج تعداد سربازان روسیه در سوریه بین 3 تا 6 هزار نفر بودند که تقریبا 50 طیاره جت جنگی با خود داشتند. سخنگوی قصر سفید گفته است نشانه های ابتدایی واضح می سازند که روسیه این کار یعنی خروج قوایش را از سوریه پیش می برد، ولی معلوم نیست که این عمل تا چه حد بر اوضاع تأثیر خواهد داشت. رهبران اتحادیه اروپا از این تصمیم روسیه استقبال کردند و به گفته آنها این تصمیم اگر به طور کلی و درست عملی شود بر رژیم بشار الاسد فشار وارد خواهد شد تا به طور جدی در مذاکرات صلح سهم بگیرد.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی و شنیدید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور خروج نیروها و تجهیزات نظامی این کشور را از سوریه صادر کرد. ستار فروغ با غلام مصطفی مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه صحبت کرده و در آغاز دلیل این اقدام مسکو را پرسیده است.
روس‌ها روزانه 2.5 میلیون دلار مصارف در سوریه داشتند. چون روسیه یک کشور است که از یک طرف بحرانی اقتصادی داخلی داره و از طرف دیگه هم از طرف کشورهای غربی تحریم اقتصادی شده گیست. بنابراین با در نظر داشت تحریم‌های اقتصادی و بحرانی اقتصادی داخلی روسیه دست هم بری می‌دادن که روسیه باید از این بحران خدا نجات بده. تماسایی هم که با آقای اوباما داشت در بعدی خارجی و قدرت‌های بزرگ جهانی حتما به توافقی در ارتباط با آقای اوباما رسیدگی هستند که در نوع قضیه تحریم‌ها باید برای روس‌ها کاسته شود.
به نظر شما آیا روسیه به هدف که حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده بود، آیا مسکو به همان هدف خود نائل شده؟
بعد از اینکه آقای پوتین یک تصمیم و یا قرار اتخاذ کردن، اونا اعلان کردن که ما آن اهدافی را که داشتیم به او دست یافتیم، نظام تقویه کردیم، گروه های تروریستی را از مناطقی که ایجاب میکرد دور راندیم. با در نظر داشتیم این موفقیت هایی که داشتیم، ما اهدافی که داشتیم او را به دست آوردیم. اما آنچه که مهم است واقعیت او خیالی را که آقای پوتین در سر داشت و فکر میکرد ما در سوریه داخل شیم با او اهداف به هیچ وجه نرسیدن. شما ببینین اگر قضیه تروریست در سوریه داعش را ما در نظر بگیریم، داعش بیشترین اراضی سوریه را تا هنوز در دست دارد. تنها کاری که آقای پوتین کرد در حملاتی که در سوریه داشت، یک مقدار مردمان ملکی و غیر نظامی را اونجا مورد حملات نظامی خود قرار داد. با در نظر داشتی از اینکه بعضی مناطق را از گروه های مخالفین تصرف کردن و نظام برسی نظامی سوریه تسلیم دادن، اینا یک دستاوردهای آنچه به حدی چشمگیر می بودن و قانع کننده می بود برای آقای پوتین هم نبود، برای آقای بشار اسد هم نبود.
این اقدام مسکو چی تأثیر بر گفتگوهای صلح سوریه بر جای خواهد گذاشت؟
بدون شک خروج نیروهای روسیه به ویژه نیروهای اوایش هست، دوباره توازن قوتهای درگیر جنگ در سوریه تغییر خواهد داد و نظام بشار اسد و کسانی که در پهلوی بشار اسد هستند اونها را وادار به این بکنه که به نوی با صلح نزدیک شوند و از طرفی هم برای از اینکه آقای بشار اسد از رأس نظام کنار برود به توافق برسند.
صحبت ها و نظریات غلام مصطفی مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه را شنیدید.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گزند که ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا
و از رادیو آزادی این را بشنوید.
رنگ های
زندگی.
سید نظیر سرات هستم، باشنده کابل. خودم ورزشکار هستم، بخش کرکت.
خب بخش کرکت گفتین، چی فکر میکنین آیا در مسابقه بعدی تیم کرکت افغانستان باز هم برنده میشه یا نه؟
انشالله امید داریم، خدا مهربان است. مسابقات آیندم که در مقابل هنگکنگ و زیمبابوه میباشه،
بله
انشالله که میبریم.
بازی تیم کرکت افغانستان چطور میبینین؟
خوب است، بسیار خوب. برای پلیرهای نو چانس داده شده، وجود از اینکه پلیرهایش نو است،
بله
انشالله که تا سیم فاینال خدا میروان از کرا پیدا کنه.
بله، تفاوت ورزشکارای افغان با بعضی کشورهای بیرون از افغانستان چطور میبینید؟
بسیار فرق داره، با وجود از اینکه مشکلات جنگ و بسیار زیاد است در افغانستان، اما کشورهایی است که بسیار آرام، بسیار پیشرفته، با وجود از اینکه میدانه ای سی نداره، در خاک و در جایی که چمن وجود نداره ورزش میکنن. سر از اوام انشالله که سرشان بلند است و خدا میروان است. باید ورزشکارای ما را چی در سی کرکت چی در هر ورزشی که باشه باید تشویق شوه، باید برشان زمینی از این مساعد شوه که تمرینات خود پیش از اینکه به وقت بره تمرینات خود ادامه بده و بعد از او. ما میبینیم که تیمایی هست که 4 ماه 5 ماه آمادگی بر جام جهانی میگیره، اما از افغانستان نمیتونه، قدر که تیمایی که فول ممبرشیپ داره آمادگیشان نیست و قدر از افغانستان. خواهش ما از رئیس جمهور رئیس اجرایی اینمی است که باید تشویق کنه، آن چیزی که ضرورت است باید برشان مساعد شون.
خودت تطور در مسابقات خارجی اشتراک کردی؟
نه خیر نیست، هنوز نرفتیم. همیار زور دارم که انشالله بخیر در جام جهانی، بخیر که تیم ملی یک جای شد.
انشالله با امید پیروزی های هرچند بیشترتان.
زنده باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید همه روزه روی همین امواج از ساعت هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. و اکنون در این برنامه نو با اجمل اند باشید که با نفس